دی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی لن خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انتي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. دې کمیټې پرون ناوخته خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې همدا اوس د 2 میلیونه زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بېوزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندویه ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی ښځې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دی. دا اندېښنه د پولیو د لمنځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 1.5 غونډه کې مطرح شوې. روغتیا نړیوال سازمان پرون یو اعلامیه کې لیکلي چې هم روسي او نږدې 4 میاشتې کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پیښه رسما نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د پولیو د لمنځه وړلو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبر هم ورکړی او زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنېدونکو ماشومان واکسین کړي. د سازمان دا هم لیکلي چې د راستنېدونکو په شمیر کې وروسته زیاتوالی په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیاتې کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت دي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله وایي د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. حیدربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د پوهنې وزارت وایي منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. حیدربار په خپل اکسپانډ لیکلي هغه هیواد به څه راتلونکی ولري چې ماشومان یوازې افراطي شیان لولي. روسیه د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه نه وشي. د روسیې رسنیو په وینا د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤل تیموفی بولیکوف وویل چې ماسکاو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. خغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په پرونۍ غونډه کې دا مسله یادونه شوه. او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیا مسؤلانو له قوله خبر ورکړی چې د فلسطینیانو تلفات تر 30 اوښتي. وسادت د دې چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د وی در هغه ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د نن 1290 وژل او پلسګونه کسانې برم تکړل. اسرائیل پر غزي پراخ عملیات پایل کړل چې ملګرو ملتونو په وړاندې تیر یو لس اونۍ په ترڅ کې د غزي نږدې 15 اتیا سلنه خلک خپل کورونو پرې خلو ته مجبور شوی دي. اسرائیل پرون هم په زرګونو فلسطینیانو ته خبرداري ورکړه چې خپل کورونو ووځي چې عملیات کوي. اسرائیل وایي تر هغه بل جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسواله ډلې یو مخزپلې نه وي او خپل کسانې د حماس له ورغه عمل کې دونه اخلاص کړی. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې په غزه تړانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو د رسولو غوښتنه شوې ده. د پریکړه لیک ته له 15 غړیو 14 موافقه رایه ورکړه. امریکا، متحده ایالات او روسیا سازیو د پریکړه لیک ته ممتنی رایه ورکړه. نن شنبه ده، د مرغومي 2 او د دسمبر 28 نیټه. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواخي.
Currently an estimated 16
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به لکومه کوي.
د طالبانو حکومت لخوا د خپل سرو سزاګانو دوام ته اندېښنې. او په چکه ملي ماتم دا ماتم د هغه بری دروسته اعلان شوی چې یو وسلوال په دزو 14 تنه وواژه.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه دوی منی مایی کی د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه خبري د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روان ساړه ژمي پر مهال لوګې سره مخ د میلیونونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فریپ ګروپ اف ازادي راډیو ته ویلي، په دې هېواد کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم وایي چې څه کال په افغانستان کې له 13 میلیونه بېوزلو سره مرسته کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د ژمي له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی، په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي، خو خواران لا هم ډېر دي.
د
اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي، او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د هند د مرستو مننه کړې. هند د 2022 کال له پیله د 60 کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو ایف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
د
هند مرستې له ډبلیو ایف پی سره دا کومک وکړ چې سږ کال 1 میلیون کسانو ته او پروسږ کال 4.5 میلیونو کسانو ته خوراکي مواد ورکړي. د هند د غنمو 15 بستې په افغانستان کې په 50 ژرندو کې اوړه شوي، او دا اوړه په هغه کورنیو وویشل شول چې ډېرې بېوازله وي.
هند د بشري حقونو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې وه، په یوه خبر پاڼه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د لېږد چارې بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیایي موادو او واکسین د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا مسؤول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 9مه ویلي وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بېوزلو شمېر 1 میلیون ټنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، چې له دې سره د دې خوارانو شمېر اوس 9.5 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بېوزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت په هنه وزارت وایي په دینی مدرسو کې د هر عمر نجونی زده کړې کولای شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پنځم پورس په راپور کې د طالبانو حکومت په هنه وزارت وایي منصور احمد له قول لیکلي، طالبانو تر واکلانې مدرسو کې د نجونو عمر په اړه هیڅ محدودیت نشته. د بل سال کې چې د 4 شنبه پورس په افغانستان کې د یوناما مشري روزا اوتن بایوا امنیت شورا په غونډه کې خبري اعلان وته وویل، دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې انجونې په دیني مدرسو کې زده کړې کولی شي. هاخوا فعالان وایي انجونې باید د دیني زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته هم لاسرسی ولري.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د نه لاسرسي په اړه د دغه سازمان تر اندېښنو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په دغو مدرسو کې د هر عمر نجونې زده کړې کولای شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته. د هغه په وینا یوازینی شرط دا دی چې د مدرسو په ټولګیو کې د نجونو شاملېدل د هغوی د عمر له مخې تنظیم شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړې چې که د نجونو عمر د مدرسو له ټولګیو سره سمون ونه خوري او د ډېر زیات عمر وي، اجازه نه ورکول کېږي. مدرسې هم د ښوونځیو په شان اصول لري. په لومړنیو ټولګیو کې د ډېرو عمر لرونکو نجونو شتون منع دی. د هغه په وینا خصوصي مدرسې د عمر محدودیت نه لري، او د بالغو مېرمنو په ګډون د هر عمر مېرمنې کولی شي چې په دې مدرسو کې زده کړې وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتون بایوا د 4 شنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. د ملګرو ملتونو یاد چارواکي دا هم ویلي، دا نه ده څرګنده چې په څومره شمېر نجونې به وکولای شي په دینی مدرسو کې زده کړې وکړي، خو یو شمېر هغه نجونې زده کوونکې چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښوونځیو کې له زده کړو راګرځول شوي دي وایي چې اوس مدرسو ته ځي.
قرار دادن مکتب در مقابل مدرسه کامل
ښوونځي او مدرسې د یو بل مخې ته ایښودل په بشپړه توګه نامناسب کار دی. دا د دې لامل ګرځي چې خلک دواړه ترمنځ فرق وکړي او په تضاد کې واقع شي. ښوونځي په خپل چوکاټ کې د منلو وړ دي او مدرسې د دینی زده کړې پکې کېږي، خپل ځان کې ارزښت لري. خو کله چې ښوونځي وتړل شي او مدرسې خلاصې دي، کولی شو چې د زده کړو لپاره مدرسې ته لاړ شو. په ورته وخت کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي ډېر اړین دی او موږ دواړه د اسلامي احکامو له مخې زده کړو ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د یو شمېر دینی مدرسو مسؤلین وایي چې دوی په خپلواکه توګه عمل نشي کولای او د طالبانو لخوا په مدرسو کې د تدریس په برخه کې لاسوهنې او محدودیتونه موجود دي. په کابل کې د یوې دینی مدرسې مسؤلې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له راتګ وروسته په دې خاطر چې دوی د ښوونځي د جوړولو اجازه نه درلوده، نو دوی مدرسه جوړه کړه چې په کې له سلو څخه زیاتو نجونو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوه.
موږ فکر کاوه چې یوه ښوونځی جوړه کړو ترڅو لږ تر لږه د تعلیم یوه برخه هم وساتو، ښه ده ترڅو تعلیم بهیر له منځه لاړ نه شي. له همدې امله مو یوه مدرسه جوړه کړه چې له 50 څخه تر 40 کلن پورې زده کوونکي، حتی زړې ښځې هم له موږ سره زده کړې کوي. خو زه باید ووایم چې په ټولیزه توګه ستونزې حل شوي نه دي. لاسوهنه موجوده ده، دوی یو لړ محدودیتونه وضع کوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 مدرسې شته چې له ډلې یې 14.5 د طالبانو د حکومت په واک کې دي. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دغو مدرسو کې څومره د نجونو لپاره دي او په کوم شمېر نجونې پکې زده کړې کوي. خو آیا مدرسې د نجونو لپاره د ښوونځي بدیل کیدای شي؟ د پوهنې فعال او خبریالې مرزی حفیظی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوان نسل په بیلابیلو برخو کې عصري علومو ته اړتیا لري.
ما هیڅ وخت نه نظر منفی د مورد دین
یو مخ هیڅ کله د دین او د دینی زده کړو په اړه منفی نظر نه درلود. خو له بده مرغه ټولې مدرسې د دې لامل شوې چې افغانستان په ډیرو چارو کې وروسته پاتې شي، ځانمرګي برید کوونکي وروزل شي. د دې لامل شوی چې د پرمختګ او ترقی پر ځای پر وژنه فکر وشي. خدای دې وکړي چې هغه څه چې خدای او قرآن ویلي هغه تدریس شي. هغه څوک چې ورغلي له هغه لوري د افراطي تربیه کیږي او بیرته ترې راوځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ هم راګرځولي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوې تګلارې باندې کار کوي، خو د دو کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په همدې حال کې طالبانو د تېر کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د همجنس خوښونکو یا ال جی بی ټی کیو د حقونو د ملاتړ سازمان یا روشنیا وای په هرات کې د افغان فلم ادارې مدیر فریدون فکوری ته د طالبانو حکومت د پوځي محکمې د پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فریدون فکوری د پیوند 46 مسؤول په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د حقونو ملاتړ او د روشنیا سازمان سره همکار و. د نوموړي یو شمېر خپلوان هم دا خبر تاییدوي، وایي د فکوري وضعیت او هغه ته د سزا ورکولو حکم په اړه اندېښمن دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وایي د هغې حکم په اړه اندېښنه لري چې د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت پوځي محکمه به په هرات کې د تیاتر او سینما یو مخکښ فریدون فکوري ته ورکړي. په هرات ولایت کې د افغان فلم ادارې او د تیاتر پخوانی مدیر فریدون فکوري شاوخوا دوه میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په یاد ولایت کې ونیول شو. د روشنیا سازمان د معلوماتو پر بنسټ چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی، فریدون فکوري د پیوند 34 بنسټ چې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ لومړنی بنسټ و، مسؤول او د دې سازمان یو همکار و. دغه سازمان وایي چې د دغې قضیې څارنوال د طالبانو حکومت له محکمې څخه د فریدون فکوري د اعدام لاس او پښې پرې کولو یا جلاوطنۍ غوښتنه کړې ده. د روشنیه سازمان مشر نعمت سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هیله ده چې لطفاً فریدون فکوري ته سزا مو ورکوئ. دا له هغه لږکیو دی چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر ظلم پرې شوی. هغه داسې کس ده چې خپل بشري حقونو څخه یې په داسې یوه فضا او چاپیریال کې دفاع کړې چې حداقل ژوند وشکړی یا له افغانستانه بهر ولاړ شي.
دغه سازمان دغه شان زیاته کړه چې فریدون فکوري په 2022 کال کې په افغانستان کې د امجند خوښوونکو د اعتراضونو مشري هم په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د فریدون فکوري یو شمېر خپلوان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی درې اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوځي محکمې لخوا محاکمه شوی و، خو د دوی په ټکو د ځینو دلایلو له امله دغه حکم لا نه دی اعلان شوی. یو له دوی څخه د خپل هویت د نفشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فکوري په زندان کې په بد وضعیت کې دی او تر شکنجه کېږي.
ښاغلی فکوري او پلسکونه نور چې په زندان کې دي او موږ ترې خبر نه یو، ټول شکنجه کېږي، ځکه چې هغوی انساني کار کړی او غوښتل یې چې ښځه مور خورې زده کړې وکړي او هم جنس خوښوونکي خپل حقونه ترلاسه کړي. زموږ اندېښنې ډېرې دي، ځکه په دغو دو میاشتو کې فکوري صاحب جزا ویني او خدای مه کړه که دا بله جزا وویني یا حبس ورکړل شي، دا ټولو ته د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه محکمه شوې خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی.
فریدون فکوری در روان کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا لنیول کېدو مخکې په هرات ولایت کې د افغان فلم مدیر و او په خوا یې په یاد ولایت کې د تیاتر د مدیر په توګه هم کار کړی دی. د روشنیه سازمان په وینا فکوری له 500 ورځو څخه د طالبانو په بند کې دی. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس، د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی، د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د فریدون فکوري خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د افغان نجونو د زده کړې د حق غوښتلو په تور نیول شوی دی، خو لا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت محکمه به د فریدون فکوري د برخلیک په اړه څه پرېکړه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا ازادي راډیو خبرونه اوس سلیر وی ساعته زموږ په میډیا ممنځنۍ څپوخ پریږي او تر خوایې د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم زموږ خبرونه سلیر وی ساعته اوریدل شي. ازادي راډیو ټکه کوم زموږ د ویب پاڼې ادرس. نن په چک جمهوریت کې ملي ماتم دی. دا ماتم د پنج شنبې ورځې پیښې په خاطر ده چې یو وسلوال د دریو بهرنیو په ګډون څوارلس تنه په پلازمېنې پراګ کې ووژل. تر دې پیښې وروسته پولیسو د پراګ ښار په عامه ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
چک پولیس لا هم د پراګ په زړه کې د چارلس پانتون د هنرونو په پوهنځي کې د پنجشنبې د پیښې څېړنه کوي چې ولې یوه محصل چارلس تنه ووژل او 25 تنه نور ټپیان کړل. چارلس پانتون 1855 کاله مخکې تأسیس شوی دی او د هنرونو پوهنځی یو له پخوانیو پوهنځیو څخه دی. تر اوسه له څېړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی په چارلس پانتون کې د فلسفې د څانګې محصل و چې د برید په سهار یې خپل پلار د پراګ په لویدیځ کې د هوسټون په ښارګوټي کې وژلی و او پر دې سړي دا شک هم شوی دی چې تر دې پیښې اونۍ مخکې یو سړی له خپلې دوې میاشتنۍ لور سره د پراګ په لمنو کې وژلی و. په پراګ کې د پولیسو یو مشر پیتر ماتیتسک وایي چې برید کوونکي په بالکونی کې هغه مال خپل ځان وویشت چې کله پولیس ودانۍ ته نږدې شول. په لومړنیو راپورونو کې برید کوونکی 24 کلن محصل داوید کوزاک یاد شوی دی. چارواکي وایي چې 14 تنه د هنرونو په پوهنځي کې د ډزو پر مهال ووژل شول، یوه تن وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په وژل شویو کې درې تنه بهرنیان دي، دوه د متحد عربي اماراتو او یو د هالنډ دی. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې شاید د تلفاتو شمېر لوړ شي. په ټپیانو کې د 12 کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او روغتیایي مسؤلان وایي چې د یوه تن وضعیت خطرناک دی. د چک د کورنیو چارو وزیر ویتراکوسان پرون وویل چې د ټولو وژل شویو هویت څرګند شوی دی، خو چارواکو تر دې دمه د دې کسانو نومونه له رسنیو سره نه دي شریک کړي. البته د موزیک انسټیټیوټ دا تایید کړې ده چې مشه لینکا حلف کوفا هم پوژل شویو کده. پولیس وای چې دا برید کونکی سم مسلح و. لده سره دا برید پر محل سو ټوپکه او یو څه درنه وسله هم و. په چک جمهوریت کې تر دې مخکې تر ټولو خونړۍ پیښه 8 کاله مخکې د چک په جنوب ختیځ ښار اوهراس کې برود کې شوې وه چې وطن 8 کسان ووژل او بیا یې ځان ووژه. راپورونه مرکې او اوریدونکي
مخکې له دې چې غزنی ته ولاړ شو هلته د یو شمېر معلولو مېرمنو د اقتصادي ستونزو او نور مشکلاتو په اړه راپور خپور کړو. بېلابېلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپرې کړي دي چې لنډیز یې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی، طالبان هلې ځلې کوي چې په یوازې ډول د هېواد اقتصاد سنبال کړي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي، د طالبانو د واک ته رسیدو تر 2 کلونو زیات وخت وسی، په نړۍ کې د دوی موزوي حکومت هڅه کوي چې که بشپړ نه وي نو څه ناڅه په ځان بسیا شي. ورځپاڼې په دې لړ کې د ځینو پروژو یادونه کړې چې طالبانو پیل کړي او یا د پخواني حکومت له وخته دوی ته ورپاتې شوي دي. خو د عامو افغانانو اقتصادي شرایط مخ په خرابېدو دي. د هغو افغانانو چې بشري مرستو ته اړتیا لري شمېر له 2021 څخه تر اوسه پورې شاوخوا 8% زیات شوی دی او اوس د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان په درو کې 2 برخې نفوس په بهرنیو مرستو متکي دی. له بلې خوا د افغانستان مهم سوداګری شریک پاکستان د کابل له واکمنانو مایوسه شوی او غواړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې د سیاسي هدفونو په خاطر قرباني کړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه چې طالبان غواړي په ځان بسیا شي د یو افغان اقتصاد پوه عمر جویا نظر پوښتلی. هغه ورته ویلي چې په ځان بسیاینه معنا نه لري، مګر دا چې طالبان اقتصادي وده زیاته کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بېوزلي کمه او د داسې ژوند امکان برابر کړي چې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي. ورځپاڼې د امودریا په حوزه کې د تیلو د استخراج لپاره د طالبانو اقداماتو ته اشاره کړې او لیکلي چې دوی غواړي د لا ډیرو تیلو په استخراج عواید زیات کړي او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې د افغانستان ستره شتمني یعنی لیتیم او نور کانونه استخراج کړي چې د امریکا د دفاع وزارت له اټکل سره سم شاوخوا 1 تریلیون ډالر ارزښت لري. طالب چارواکی وایي چې ساشکالې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت و قانونه په قرارداد ورکړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي ډیر وخت اړتیا ده چې په پراخه پیمانه قانونه استخراج شي او له بلې خوا زیربنا ورته پکار ده. ګلف ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې په ماشوم د میندو د مړینو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پایل کې د خوست یوې ښځې یادونه شوې چې له ډېر لرې ځایه د ولایت په مرکز کې د بی پولي ډاکټرانو له لوري جوړ شوي زیږنتون ته ځي. هغه وایي چې که په کور کې ماشوم زیږولی وای ممکنه وه چې دا یا یې ماشوم له ژونده بې برخې شوی و. په دغه زیږنتون کې د کال 60,000 ماشومان زیږي، خو باور دی چې تر دې ډېر نور ماشومان په کورونو کې دنیا ته راځي. په افغانستان کې د ناروې د کمیټې رئیس تیری واتردال وایي د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هرو 100,000 زیږونو کې 15,000 میندې مري. دی وایي چې ډیری میندې مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي په لاره له ژونده بې برخې کیږي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې یو شمیر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشټوالي له امله اقتصادي، کورنۍ او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د کار زمينه ورته برابر شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
25 کلنه فاطمه هر ورځ ماشپښین یوه بجه د غزنی ښار سهیل لور ته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا 25 کلنه وچ پولیو ناروغي ځپلی او د دواړو پښو سیکې ورڅخه اخیستی دی. دا د شوونیز کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو او نابینایانو ته د لاس په اشاره د نمونهیي درس ورکولو په موخه د لکڼو په مرسته د سپینې تدریسي تختې مخته ولاړه ده. د دې لیسې د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول شوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د ښې مطالعې د کال وروستی درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسه کې څلور کال د حق الزحمې د استاد په صفت دنده ترسره کړې. فاطمې له غزنی پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم آشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغه شوم موخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولي طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم یوازینۍ موخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان وي یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو موخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې و چې ما خدمت کړم معلولینو.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره ده چې له ستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي
سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده. او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ما ته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی سئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند د یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولې مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړي، خو تر څنګ دي د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور غوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
ښځینه ته په مجموع کې که هغه ښځینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو موسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د خپل عمر پوګرو کې په بیلابیل برخو کې ساس لپاره خبرونه وړاندې کوي او هڅه کوي چې ساسې ستونزې ناخوالې او هغه چې باید په راپورونو کې ورته ځای ورکړل شي او خبرېږي، یا په بیلابیلو چوکاټونو کې ستاسې غږ ته دوام ورکړل شي یا ستاسې غږ پورته شي، خپل چوپړ ته به دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبرونې زموږ په پاڼه هم ژوندۍ خبرېږي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ ادرس دی. په میډیا مو منځنۍ سپو بخنی په منځنۍ سپو او تر خوای په ایم سپو باندې هم زموږ غږ اورېدلی شي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نو ازادي رادیو واوري او نه واز دغه ازادي رادیو واوري بلکې د خپل سونزو پاړه باندې زموږ په واتس اپ شمیره چې ساسې د پیغامونو په پیلابلو خبرونه کې چې ساسې پیغامونه کل خبرې کې لاوي سره یو ځای خبرې بل پیغامونه هم موږ ته راسول شي موږ بساس پیغامونه د ازادي رادیو د سلیوي ساته خبرونه پوګدو کې په پیلابلو وختونه کې درته خبرو کو د خبرونه په پایل کې مې اداونه کړې و چې دوی منی مای کې اتان د څنګه اونیزه خبرونه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده او هر اونۍ خبريونه وي خبرونه هغه خبريږي خو مخکې لدی چې دوی می برخه ته ور شو او هغه خبرونه په لشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي.